سلام ستړي مشهي دا سهار شپک بجی دي تاسو زموږه کلا ساده رادیو ناوړه د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکون خیری چارټ بنټ وای د طالبانو په وړاندې د نړیوال ټولنې د دریز نیوالي د ډله زړوره کړې ده. هغه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په تپندو سمناسته کې پنځم بنه وخت د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوو ویل
left unchecked ko par talibano nazarat wanashi de de imkan shta chi da dala khay de bashari haquno sat iqdamat nor ham ta khawsha war kay khay taliban da afghanano pa zangre to ga de khasom juno mazhabi aw qawmi laga kayo pa ulandi la tabiz aw zalam tsakha kar wa khay
and oppression
بینټ په خپل خبرو کې وړاندې ویل د طالبانو د ظلمونو د دوامدار مخنیوي لپاره د نړیوالو اصولو سره سم د مدني ټولنو ملاتړ وشي. د بینټ په ټکو نړیواله ټولنه د داسې اصول رامن سکړي چې پر بنسټ له طالبانو سره د تعامل د کیدو مخه بشري حقوقو او نړیوالو اصولو ته پام ونیول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړې راپور ورکونکي ټینګار کړی کچیر تا د طالبانو پر ضد نړیواله ټولنه لخوا اقدام ونشي او تیر تاریخ بیا تکرار شي دا غپټو کو چپایلې به نه واسه افغانستان بلکې نړۍ ته وی جوړونکې وی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم په دروازه کې څه باندې څلور زره بارولون کې لارې دوړو خو او ته لیوي و نه رہی سي د وختو په تمه ولاړې دي. پاکستانی چارواکو د نوم نه خوده له پښار د زدرډي مشال څنګه ته د پنځمې پوره زویلي د تورخم دروازې د بیا پرانیستو په خبره تر کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د لار دیوي و نه رہی سي د بارولونکو لارې او سربېره د مسافرو ناروغانو پر مخ تړل شوې ده. په سیمه کې د مشال اړیو د خبريال پټوکو مسافر او ناروغان په جمعتونو هوټلونو کې ډیر دی ته خوراک وڅکاک لنشتونه شکایت لري. بلبلاو د دروازې دوړ خو او ته یو شمې لري چلونکي شکایت لري چې لمالونه یې چمالونه د خرابېدو په حال کې دی او پاکستاني او طالب چارواکو څخه د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی و د فبروري په 15مه طالب او پاکستاني چارواکي د لارې د خلاصېدو په اړه خبرې اترې وکړي خو پاکستاني چارواکو د صدرنیو مشال برخې ته ویلي د فبروري د 15مه تر بخا مل کابل د خبرو اترو د دویم پړاو لپاره تورخم دروازې ته پلاوي ورغلی نه و. پاکستاني امنیتي ځواکونو د فبروري په 15مه له طالبانو سره د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه وکړه چې لکبلې د تورخم دروازه د سوداګریزو مالونو او مسافرو پر مخ وتړل شو. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې وتلای لوبغاړی رشید خان وایي د کرکټ په لسکلن مزل کې د ابراهیم زدران د تیر ورځې لوبه تر ټولو په زړه پورې لوبه وه. په هغه ویډیو کې چې افغان کرکټ بورډ د پنځم به پورز پر خپل فیسبوک باندې خبره کړې ابراهیم زدران او رشید خان لنګلستان سره د افغان کرکټ لوبډلې د لوبې تکرار ګوري او رشید خان ابراهیم زدران ته وایي د هغه کې شته چې ما د لوبه تاونی و. په ویډیو کې ابراهیم زدران د خپل هغه اشاره په هم توضیحات ورکړي چې د یو سلو واوې منډلو پر کې دروسته په میدان کې کړې وي. ابراهیم زدران وای په هغه حرکتونو چې لاس یې د خبرو مننه په شکل نیولې ول راشد خان یې مننه کوله. د چهارشنبه په ورځ افغانستان له انګلستان سره د چمپین ټرافي لوبه بلل کې د لاهور په قذافي لوبغالي کې له هیجان ډک لوبه لرله چې افغان لوبډلې د روسي اور په پنځم بال د انګلستان د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره لوبه وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبډلې د 15 وکټو په تاوان 268 منډه وکړه چې 108 منډې ابراهیم زدران کړې وي. نن جمع افغانستان په دې جام کې بلا دریم لوب لا استرالیا سره کوي. د لوب د افغانستان پوخ مسبخین یونی مبجه پیلېږي. او د هغه څلور اسرایلی برمته او جسدونه پیژندل شوی چې د چهارشنبه پوره سماس اسرایلو ته سپارل یو. د پورز حماسو اسرائیل ته سپارلی و. د برمته شو کسانو د کورنۍ ټولنې پنځشنبه پورز ویل مړ شوی کسان شلموز مزرو تصاحیدان استازیک الگاریت او احادی یالومی نومی اسرائیلی یرغمل دی. دا څلور اسرائیلیان د 2023 کال د اکتوبر په برید کې د حماس ډلې لخوا یرغمل او غزې ته وړل شوي و. امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني. د غزې د اوربند پر بنسټ حماس ډلې تر اوسه د 33 اسرائیلي برمته او 4 کسان مړه شوي د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې آزاد کړي دي. د دغه اوربند په دویمه مرحله کې په غزه کې د جګړې پای د حماس له بنده د ټول اسرائیلي وګړو آزادېدل او له غزې سره د اسرائیلي ځواکونو وتل شامل دي. خو د راپورونو پر بنسټ تر اوسه د دې اوربند د دویمه مرحله پرې کېدل په جدي توګه پیل شوی نه دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. کندهار کې سیلابونو د یوې کورنۍ درې غړي وشلې دي.
څنګه خونه را باندې ونړېدل؟ ازما یو یو مینه و، یو می لور و د څلور ورځو کوه، او یو می زیو د شپږ کارو د درې سره پکې لاړ.
بل پلاو بیا په نورستان کې د بارانون لکبلا ترافیکي پی خراب مسته شوی.
دغه لار چې ده د موسمی بارونو او سیلابونو ډیر سخت خراب کړی دی. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
په افغانستان کې روستي ورختونه په داس حال کې دي چې د سشن بپراز دا کډوالو نړیوال سازمان په تازه راپور کې وایي چې اقلیمي بدلونونه په افغانستان کې نشته 9 میلیونه افغانان اغیزمن کړي دي. وړاندې به د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه نور جزئیات هم راسره واوري، په دې اړه به هم راسره جزئیات او تفصیل واوري چې د پی کی کی مشر له زندانه یو پیغام کې خپل پلویانو غوښتي دي چې دغه ګوند منحل او اسلوال مقامت دی پری کی دی. د دې سربیره د کرکټ د بریا د منځلو په اړه بل 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 ولایتونو هم در راپورونه ولرو نو مطلب مشتمل ته وګورو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفرید سیاله مو په تخنیکی چارو کې سره قدر چلل وفته. د کډوالو نړیوال سازمان وايي اقلیمی بدلون د افغانانو د بيځای کېدو اصلي لامل دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي په تیر یو کال کې په زرهاو کسان د بل د سیلابونو او وچکالۍ له کبله د خپل مین پرې خودو تړ شوی. د دې سازمان په ټکو کې اقلیمی بدلون افغانان له خپل مینو د بيځای کېدو سربېره بشري مرستو تړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو. دا کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د اقلیمی بدلون لکبلا پاتریو کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان زیانمن شوې دي. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې د سه‌شنبه په ورځ پر خپل وی پانی خبر کړی ویلي اقلیمی بدلون په افغانستان کې په زرهاو کورنۍ بی ځای او بشری مرستو ته اړمنې کړې دي. په راپور کې زیاته شوې پاتریو دریو کلونو کې وچکالۍ او طبي پیښې لکه سیلابونه د افغانانو د بی ځای کېدو اصلي لاملونه دي. د آی او ایم پټوکو پاتیرو دوله سمیاشتو کې نږدې 9 میلیونه افغانان اقلیمی بدلون اغیزمن کړي چې 1500000 کسان یې یوازې د سیلابونو او وچکالۍ له کبله بې ځای شوې دي. په راپور کې وړاندې په افغانستان کې د دایمي او موقتی بې ځای شو افغانانو ستونزې ارزول شوې دي. په راپور کې راغلي د 2021 او 2022 کلونو ترمنځ نږدې 3 میلیونه افغانان بې ځای شوي چې یوازې په 2023 کال کې د دغو بې ځای شو شمیر 988000 کسانو ته رسیږي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په اړه راپور ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په سلهاوو کسان مړه او ژوبل شوي دي، او د فراه، کندهار، هلمند په څیر یو شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونو له کبله بیا راوتلو سیلابونو، توندو بادونو او په ځینو ځایونو کې ګلې او د خلکو کورونه، کروندې او مالداري ته زیان اړولی دی. په کندهار کې د ورستیو پیښو یو قرباني ازادي راډیو ته وویل
ازما یو مینه و، یو می لور و د څلور ورځو کوه، او یو می زیو د شپږ کارو د درې سره پکې لاړ. پښینه مې پکښې کې و، پاشې مې پکښې کې د هغې پښې ماتې دي، پاشې مې او د پښینې لاس مات و. هغه خو له خپل افشانو بوتلې هلته دوا موایې دلته موږ ورته وکړله.
دا روانې اونۍ د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې په فراه، هلمند او کندهار کې پرله پسې ورښتونو او سیلابونو شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نورې ژوبل کړل. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د دغو بارانونو او سیلابونو له امله د غشان لسګونو کورونه او پراخې کروندې هم ویجاړې شوې دي. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس مولوي عبدالله جنان صایق د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل زموږ د ولایتي ریاستونو د نمرنیو معلوماتو له مخې په ټول هیواد د طبي پیښو له امله شپږ دېرش کسان مړه او څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د غشان 240 کورونه په بشپړ او یو شپېته نور په قسمي ډول ویجاړ شوي دي. همدارنګه لسګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د دې اونۍ تر روغتونو او سیلابونو مخکې هم د تیر کال په ترڅ کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د آب و هوا له کمساري عدلون بدلون سره مخ او چه پترڅ کې زیات ورختونو سیلونو توندو بادونو او پزینو سیمو کې بیا سخت وشکاله او د عام افغانانو ورزنه ژوند پر لپسی اغیزمن کړای دی.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه
د لویدیز نورستان دوه لوسوالۍ کې ترافیکي پیښه رامنځته شوې چې یو ماشوم پکې مړه و او نور ټپیان شوې دي. د ځای چارواکو خلکو په وینا پیښه د دوه بومندور لوسوالۍ و ترمنځ په ساحه کې د سړک د خرابوالي او تنګوالي له کبله رامنځته شوې. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست والی لرسنیز دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پنځم به ورځ لغرمی ورسته یو ډاټسن موټر چې لغمان څخه د منډول ولسوالۍ پر لور روانو د دواب ولسوالۍ د سنگي پول ساحه کې لسرک خوښ شوه پکې یو ماشوم مړ شوه او اته تنه ټپیندې. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې په ټپیانو کې خځې او ماشومان هم شامل دي چې ټول د لغمان ولایت مرکزی روغتون ته رسول شوی او ډاکټرانو د یو ټپي حالت نازک خودلې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د نورستان ډېرې سرکونه له پخوا تنګ او کندو کپرو خو د تیر کال او روانو بارانونو نور هم تخریب کړي او پرې د موټرو تګ راتګ ستونزمن کړي دي. د لویدیز نورستان اوسیدونکو امین الله امین ازادي رادیو ته وویل
د غلار چې د موسمي بارونو او سیلابونو ډېر سخت خراب کړي دي. موټر چپکیږي او لسګونه خلک پکې مړ او ټپین کیږي.
هغه سرپرست حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د نورستان خراب او تنګو سرکونو جوړولو ته ځانګړې پام وکړي څو دوی له دغه ډول مرګونو پیښو وژغورل شي.
که حکومت او خیریه ادارې مرستونه کې او د لارې جوړې نشي شاید د کچ نور هم جوړ شي.
نورستان د هیباد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنې ولایت چې ډېرې کلی او کورنۍ په غرونو کې آباد دي او ورته سرکونه هم په داسې لوړو ژورو کې تیر شوی چې د موټر چلوونکو د لګې بې غوري په وجه موټر له سرک خوېږي او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو رسیدو سبب کیږي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د دولتي ادارو د یو شمېر کارکونکو د نالوستې د لمنځولو لپاره له 15 وزارتونو دولتي ادارو سره د سواد زده کړې لاسلیکونه لاسلیک کړي دي. تفصیل لا به سپوږمۍ اورو.
په تیرو دریو کلونو کې په دولتي ادارو کې د نالوستو کسانو د استخدام د ادعاو په زیاتېدو سره اوس د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د کارکونکو د نالوستۍ د ختمولو په برخه کې د خپلو هڅو خبره کوي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هغو دولتي کارکونکو د سواد د لوړولو په موخه چې له سواده به برخې پاتې شوي له 15 وزارتونو او دولتي ادارو سره یې د سواد زده کړې هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 20مه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر کې دغه وزارت د سواد زده کړې ریاست د انسجام امر زاهد الله سلیمی له قوله لیکلی چې د دې هوکړې لیکونو له مخې با په 404م تعلیمي کال کې د وم او تم بست نوي زرو خدماتي کارکونکو ته د سواد زده کړې کورسونه جوړ شي. هغه د غشان ویلي د طالبانو د حکومت د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه به په ګډه خپل نظامی منسوبینو ته د سواد زده کړې کورسونه برابر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زیاته کړي چې دا به ساره اقدام به د هواد لری پرتو سیمو ته هم تعلیمي خدمات ورسوي. هغه سیمې چې د دوی په وینا پخوانی حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمیر لوستي افغانان ادعا کوي چې طالبان خپل نالوستي پلویان دولتي دندو ته ګماري او مسلکي کسان یې له دندو ایستلي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
په داسی خلق مثال پتن تو کوم رشی دی چی غیم مثال تعلیم نه لري تعلیم نه دی کړی او صاحب د پاره د سواد موزي برنامه په لار اچول شي مهمه خبره دا ده چې کار باید اهله کار ته وسپارل شي
په ورته وخت کې یو شمیر هغه مېرمنې چې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لامل له کار منه شوی وایي چې دا ډول پروګرامونه لکه څنګه چې لازمه ده ورتیاوي نشیل وړولای. د کابل د تعلیم او تربیه پوهنتون د کمپیوټر ساينس له څانګې فارغې صدیقې ازادي راډیو ته وویل
لبته مرغه د طالبانو له راتګ وروسته به کار یم دا پروګرام به ډیر اغیزمن نه وي څوک چې مسلکي دي له ماشومتوب یې درس ویلی او شپږ کاله یې زده کړې کړي هغه مهارتونه چې دوی په شپږ کلونو کې ترلاسه کوي په یو دوه یا درې میاشتنیو کورسونو کې نه انتقالیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو پوهنتون ته له تګ او له کار کولو منع کړي دي. دغه شان لسګونه لوستي افغانان یا خو له خپلو دندو شړل شوي یا یې افغانستان پریښی دی. په دولتي ادارو کې د غیر مسلکي او نالوستو کسانو د ګمارنې ادعا نوې نه ده. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ویلي وو چې د مخکینی حکومت 80% کارکوونکي لا هم په خپلو دندو پاتې دي او د مشرتابه په کچه هم وړ کسان ټاکل شوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو څو میاشتې وروسته ویلي وو چې طالبانو په دولتي ادارو کې غیر مسلکي کسان او داسې کسان ګمارلي چې یوازې دینی مدرسې لوستي او د عصري زده کړو سره کافي آشنایي نه لري چې په ټولنه کې یې بیکاري پراخه کړې او په دولتي ادارو کې هم ستونزې پیدا کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې درته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. خو سیاسي وایي سموز راخلو د پیکي کې ګوند مشر د دې ډلې لغړ غوښتي چې وسلوال مقاومت پرېږدي او د دې ګوند منحل کېدو لپاره یو غونډه راوبولي. نور تفصيل په راپور کې اورو.
د کوردستان یا پی کی کی د ګوند مشر لازندانه په یو پیغام کې لخپل پلویانو د وسلوال مقاومت د پایترسیدو غوښتنه کړې ده. عبد الله اوجلان چې استنبول ته نږدې پیو ټاپو کې زندانی ده، د پنځشنبه په ورځ د فبرورۍ په 28مه په یو پیغام کې د خپل ګوند لغړ غوښتي چې وسلوال مقاومت دی پریږدي او د ګوند منحل کېدو لپاره دی غونډه راوبولي. د هغه پیغام چې د ګوند سیاستوالو لخوا په ترکیه او کوردی ژبو ولستل شو پکې راغلی، یو غونډه راوبلې او پریکړه وکړي ټولې ډلې باید خپل وسلوال مقاومت پریږدي او پیکي کې د منحل شي. کوم سیاستوالو چې د اوجلان پیغام لسته له اوجلان سره په پنځشنبه لیدلې و. د اوجلان د تاریخي پیغام د کوردستان د پیکي کې او ترکیه دولت ترمنځ د سولې د هڅو هغه برخه ده چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ائتلافي حکومت د شریک دولت باغچلی لخوا پیل شوې ده. دغه خیرخي سیاستوال وړاندیز کړی چې د اوجلان د بخښنې په بدل کې د پی کی کی سره سوله وشي او منحل دشي. د ترکیه په جنوب ختیځو کورد میشت ولایتونو دیار بکر او وان کې د اوجلان د پیغام د اوریدلو لپاره خلک په مزایونو کې راټول شوي وو. اوجلان په خپل پیغام کې د ترکیه د دولت په وړاندې د وسلوال مقاومت لاملونو ته اشاره ویل. د پی کی کی د مبارزې دلایل د کوردانو لوهیت د ترکیه د دولت سترګې پټول او په رسمیت نه پیژندل وو. هغه په خپل پیغام کې ویلي د یو سیاسي نظام د رامنځته کېدو لپاره د دیموکراسي پرته بل هیڅ لار نشته. یوازینی حل لار یو دیموکراتیک اجتماع ده. پینځاویا کلن اوجلان له 1999 کال راهیسې د ترکیې له دولت سره د خیانت په تور استنبول ته نږدې د امارلي پټاپو کې زندانی دی. که څه هم هغه په زندان کې دی خو پر پی کی کی د پاموړ اغیز لري او تمه ده چې د پی کی کی غړي د اوجلان له هر ډول فرمان څخه اطاعت وکړي. د ترکیې دولت روسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. د پی کی کی ګونه په 1998 کال کې د اوجلان لخوا جوړ شو چې له 1998 کال راهیسې د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یاغي ډلو مشري په غاړه لري. پی کی کی ډله د ترکیې او د دې هیواد د غربي متحدانو لخوا د ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. لا دې وړاندې پی کی کی سره د سولې د خبرو اترو هڅې ناکام شوې وي چې روسي هڅه په 2015 کال کې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې روزګان دا ورشو روزګانیانو د افغانستان د کرکټ د بریا د تیر ورځې د بریا خوشحالي لمنځلې. تفصیل لسیمه په راپور کې ورو.
د لاسونو د پړکار او شور د ورزګانی ځوانانو دی چې د تیر شپې د کرکټ د بریا په پاری وهي. تیر شپه د کرکټ په نړیوالو لوبو کې د افغانانو لپاره یو مهم شی به ثابت شو کله چې افغانستان د انګلند پر وړاندې په یو تاریخي او په زړه پورې میچ کې د بریا په خوند کې غرق شو. د ګیمیچ بریا نه یوازي د لوبغاړو لپاره بلکې د افغانستان د خلکو لپاره هم یو ستر بریا و. د ورزګان ولایت خلک چې د کرکټ سره بي ساري مینه لري د برښنا د نشټون لامل د کرکټ د تیر سپیشالي د سیمیز رادیوګانو په مرسته تعقیبوله. د ورزګان ولایت یو شمیر ځوانان چې د لوبو د خوشي په پار د ترنکوټ شار ته راغلي و د ازادي رادیو سره په خبرو کې داسي وویل.
نوم یې رفیولا روزګانی دی، د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدونکی یم. اول سر کې خوندوره وه، وروسته یو څه سره خراب شوه، مګر بیا هم په یو ډېر خوندور انداز باندې لوبه ویوړل شوله. ولا دا چې د طاقته ووت واورې ډېر خوشحاله سو. ولا دا چې و انګلینډ چې ډېر ډېر او تکړه دغه دی لوبډاله ده، د مر سره چندانې لوب هم نه کوله، وای دی کمزوري دي نه. نو بس موږ خو وایو د خپل افغانستان مو دی، خپل د کرکټ لوبغاړي مو دی چې زموږ د هیواد وځلیږ نه دی، زموږ د افغانستان نوم لوړ سی. بس
زما نوم شپیولا رحیمی دی، د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. واقعا یعنی څنګه چې زموږ تمه وه، یعنی زموږ د خپل لوبغاړو څخه تمه هغسې لوبه وه، که په بیټینګ کې وه که په بالینګ کې وه، څنګه چې زموږ د ټول افغانانو تمې وې همدا رقم لوبه زموږ په کار وه. لکه څنګه لوبه چې وکړه همداسې لوبې زموږ په کار دي. که داسې لوبې وکړو همیشه به موږ یعنی موږ به نړیوال کپ هم خپل کور ته خپل وطن افغانستان ته راوړو. نو واقعا ښه لوبه یې وکړه، بلکل بیخی خوشحالی و که در تو همه موږ په خپل جامو کې نه زیر داسې خوشحالی لکه پر موږ یو اختر یې، ځکه موږ یوه داسې خطرناک ټیم ته شکست ورکړی دی چې هغه د کرکټ بنسټ ایښودونکی ټیم دی چې هغه انګلستان دی.
نوم یې کمینه هغه د پینالې اوسېدونکی یم. ډېر زیات خوشحاله وم، بیخي دا یوه لوبغاړی خو ډېر وځلېدی، بیخي ډېر په خوشحاله یم. دا خو ډېر احساس مو کولی، خو بازي ډېر په احساس پړاو ته ځله وتله چې ډېر لږ منډې پاتې وې او ویکټ مو هغه شدې د خلاص شوې مشتی.
د ورزګان ولایت سیمیزو چارواکو هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم څخه خپل ستاینه څرګنده کړه. دی ویل چې دا بریا نه یوازې د کرکټ د میدان بریا ده، بلکې د افغانستان د خلکو لپاره یو لوی ملي شتمني ده. د یادونې وړ ده چې د ورزګان ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ګڼ کسان د دې سیالۍ د بریا د لمنځلو په پار د شارو وټونو ته راوتلي دي او خوشحالي لمنځلي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
کندهار کې د غواګانو فارمونو د ودی سره سره د بازار د نشټوالي ستونزې سره مخ دي. په وروستیو کلونو کې په کندهار کې د غواګانو فارمونه په چټکۍ سره وده کوي، چې لارې مالداران خپل اقتصادي وړتیا پوره کوي، خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د غو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. فارم لرونکي وايي د خپل محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورسره بلی بدلون کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شې دی غاځي چې کله باندې کله ځان یې نو وسه په دې شې دوه مشکل جوړ کړی.
لدی فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شې دی بازار ته وړاندې کیږي. عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه د خپل 15 شوغاګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغانۍ پنګونه کړي. هغه وایي د فارمونو د ودې سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده.
په دغه فارم کې تقریبا 15 ثانیه غواوی دي، 40 لک افغانۍ سرمایه گذاري سوې ده. تقریبا دغه څه زموږ غټه ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور، چې د یو ورځ د شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکم، لوی ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده. او زموږ غوښتنه د دولت صدا سره چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي، پلان ولري، د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري، او زموږ راتلونکي لپاره څه پلانونه لري، د فارمداران لپاره څه پلانونه لري، زموږ د دولت څخه موږ دغه غوښتنه ده.
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده، خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو بی خورا اټیټی سوی دي.
زمون غواړی ته وشي چې بندې سي، زمون راشي په دا خوشاب کې به خ ډیر ډیر یاني دي، چې میم لري کندیم لري به خ ډیر سنان دا غواوی لري. موږ غواړو چې دا شیدو بس وچ شیدو بندې سي، زمون راغی چې خپل کندهار ته موږ ورکو.
نوې وازنه غوښتنه ده چې پروژې چې باید بندې سي، او یا که بندې نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګيږي، او درې درې څنګه باید هغه شیدې چې طبیعي شیدې دي او هغه چې پروژې شیدې دي هغه ترمنځ باید توپیر وسي.
دا کمپنی پر مخ لاړه چې دا شیدې نو کې ارزښت پیدا کړي. موږ د افغانستان خلک ډېر ستړي دي، بیا په زیاته د کندهار خلک ډېر ستړي دي، سړي په کور په دار غواره نیولې ده، اوس هغه شیدو ته ګر کور ګوري.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودې لپاره پر پوډری شیدو تعرفه لوړه کړې ده. د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پوډری شیدو 8% مالیه اخیستل کېده، خو اوس دا کچه 10% تل وړ سوي.
بهر نه د شیدې واردات زیات وو، مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وتونېدلو چې د دې د مالدارانو د حمایه یو وخته خبره د تعرفه ده. مونږ په اوا کې چې تعرفه 15 او یا 8% وه، مونږ دغه 10% ته لوړه کړه، او په اندا کې به مونږ هم تدریجي مخ روانو. کله به مونږ د مالدارانو مشکلات ته ګورو، کچرته د مالدارانو ته مشکلات وو، مونږ د تعرفه په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي هغه شینه به مونږ اخو چې مالداران حمایه شي.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د محل په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي، چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شیدې دي. د کندهار ډیری اوسیدونکي د مالداری او کرنې لپاره خپل ورځنی اړتیاوې پوره کوي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله. زه چې خپل د پرا ولایت ما د بکوا ولسوالی، نو بکوا ولسوالی کې ډیر سختي زباد را لې او ډیر زیات باران وسو، ځکه چې دلته ډیر مسلمانان خوشکړي هم دي، مثال ډیر مرسوي هم دي، او ډیر خلکو ته ډیر توانونه هم رسیدل. یعنی یو زموږ ملګری دی د دې تقریبا 12 سټه انداري شي باید په وکړي دی، صبر ته کړي تقریبا 45 کلداري تواني کړي دي. سرای چې چار دیوالي و په دې خونه باندې راګرځېدل، و دې چار دیوالي سرای د مکمل د چار دیوالي نړیدل دي، زیات وته كون نړیدل، بيخي زیات انسانان ډیر ډیر حد وړي دي، د پمپو پایې اکشل دي، بيخي داسې پتی باد او داسې پتی اپات وسنو راغلی په بکوا ولسوالی کې، لکه دا پرون را چې راغلی ډیر ځانونه رسول ډیر زیات.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. روزګان ولایت کې د ولسوالی د بومی د کلی سره سره د پیغام ته تاسو ته ځم چې د ډیر سختو سیلو د عمل زموږ د پنځوس تقریبا ځکه ته ډیر سخت ځان رسیدلې دي، او نو حاصلات مو د لاسه ورکړي دي، او ځکه مو د ډبرو ډکه سوي ده، او بزګري هم ډیر ناتوانه دي. نو هیله کوم چې زموږ سره کومک همکاري ټول دولت وکړي. نو پر خدای سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. احمد یم له میدان وردګو مې اړیکه نیولې. میدان وردګو کې تقریبا 50 سانتي واره شوې. نو موځای کې چې دین دا واره ډیر کې لارې بندې دي، نو مشکلات زیات دي. نو د سروالې نن دا وختونه د چا سرک پک. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د خبرونې دویمه نیمایي تر ورسېدو. تاسو زموږ غږ آزاده رادیو نه اورئ. تاسو هم کولای شئ خپل پیغامونه موږ ته راوستوئ. 00 00 22 15 15 تاسو موږ ته واتس اپ شمیره ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې درته اساسي او بشري حقونو پروګرام لرو.